وقت کابل. په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زه نور یاسنوري هرکلی کوم. وبرو چې د کابل ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر له یوې اونۍ ځن وروسته نن بیا پیل شو. د کابل د رایو په بیا شمیرلو سره به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ لانجه هواره شوې وي. په دې اړه د انتخاباتي چارو د وڅارونکي نظر هم اخلو. پر نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
تر او ورځنی ځنډ وروسته نن د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو له سره شمیرل پیل شوی دی. په کابل کې د ایران سفارت وایي په غزنی ولایت کې کشف شوې وسله له ایران سره ارتباط نه لري او د برېټانیا صدر اعظم تریزا می به نن د خپل مفسکر ګوند استازو لخوا د نه باور رایه واخلي. د خبرونو تفصیل. تر او ورځنی ځنډ وروسته نن د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو له سره شمیرل پیل شوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال وایند ذبیح الله سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن وروسته د او ورځو څخه رای شمیرنه بیرته د کابل رای شمیرنه بیرته پیل شوله. د شکایت کمیسیون کوم اسناد شواهد تجربه درلود هغه موږ سره شریک کړل او په ورته وخت کې په یو ګډ میکانیزم باندې سره سلا شول تر څو په هغه ګډ میکانیزم پر اساس باندې دوی مخته ولاړ شي.
د شغلی سادات خبره له 102 مرکزونو څخه 90% رای شمیرل سوی دی او دا پایلې به د راتلونکو اونۍ تر پایه اعلان شي. د پروسه د دوړو انتخاباتي کمیسیونونو په حضور کې ترسره کیږي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې موریدلی سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د ترکمنستان د بهرنۍ چارو له وزیر راشد میریدوف سره خبرې کړې دي. شغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه د پرون شپې د دیلیدنې عکسونه او لنډ معلومات خپره کړه. شغلی خلیلزاد ویلي چې د افغان سولې لپاره ګډ کار ته ضرورت دی. زلمی خلیلزاد له ازبکستان ترکمنستان ته سفر وکړ چیرې چې هلته له ولسمشر شوکت میرزیایف سره یې وکتل او دواړو خواوو ټینګار وکړ چې د زیربنایي جوړښتونو پراختیا د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کولای سي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ خپل وروستی سفر د دسمبر پر 2 نیټه سیمې ته پیل کړی چې تر اوسه په ترس کې پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان او ترکمنستان ته تللی دی. تمه ده چې د دسمبر تر 6 نیټې پورې د نوموړي د سفر یو شمېر نورو هیوادونو لکه بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته دوام وکړي. په کابل کې د ایران سفارت وایي په غزنی ولایت کې کشف شوې وسله له ایران سره ارتباط نه لري. د غزنی امنیت قمندان د یکشنبه په ورځ خبر ورکړ چې په دې ولایت کې ایرانی وسله او مهمات موندلې دي. ملپاسوال غلام داود ترخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسله په غزنی کې په یو کور کې ځای پر ځای شوې وه. په کابل کې د ایران سفارت تېره ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې اوسمهال ایران له افغانستان سره ډېرې ښې سیاسي، اقتصادي او فرهنګي اړیکې لري او باید د دې دواړو هیوادونو ترمنځ هیڅ ډول ترینګلتیا ته اجازه ورنه کړل سي. دغه سفارت زیاتوي په دې اړه یې خپله ناخوښي اړوندو رسمي مراجعو ته وړاندې کړې او د شواهدو غوښتنه یې کړې ده. د ایراني وسلو په اړه د غزنی د امنیت قمندانۍ د څرګندونې وروسته لاغه چې د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي براین هوک په دې وروستیو کې تهران تورن کړی چې په پرله پسې ډول په یمن کې حوثي یاغیانو ته وسلې ورکوي او هم په افغانستان کې د طالبانو پوځي ملاتړ کوي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می به نن د خپل محافظه‌کار ګوند استازو لخوا د نه باور رایه واخلي. د دې ګوند یو غړي ګراهام براډي ویلي چې د استازو لخوا هغه 43 لیکونه چې د مشرتابه په اړه د رای ورکولو لپاره اړین دي راټول شوي دي. تر دې وروسته تریزا می وویل چې تر خپل وسه به په دې برخه کې مبارزه وکړي. وروسته لاغه چې په 2014 میلادي کال کې له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو یا برگزیت په اړه ټول پوښتنه وسوه، تریزا می د صدر اعظم په توګه وټاکل سوه. می د برگزیت د تړون له کبله چې له برکسل سره یې بحث ورباندې وکړ د خپل ګوند لخوا له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د برېټانیا صدر اعظم د برگزیت موافقې د ژغورلو هڅه کوي او له همدې کبله یې د دسمبر پر 10 په پارلمان کې په دې اړه رایګیري وځنډوله، ځکه داسې اندېښنه یې وه چې شایي وکیلان هغه رد کړي. د دې موافقې له مخې به برېټانیا په مارچ میاشت کې له اروپایي ټولنې ووځي. تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپي ویلامه کې ویل سوي چې مایک پامپیو په دې غونډه کې د ایران د رژیم د ګواښونو سره د مقابله لپاره د امریکا پر پریکړې بیا ټینګار وکړي. امریکا د ایران د بالستیک توغندوی د پراختیا دوام د نړۍ سولې او ثبات ته ګواښ بولي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډه داسې مهال جوړیږي چې د ایران یو لوړپوړي پوځي قمندان منلی چې تهران په دې وروستیو کې یو بالستیک توغندی ازمویلی دی چې دا کار د لویدیځو قدرتونو لخوا وغندل سو. او سلګونه امنیتي ځواکونه د فرانسې په ستراسبرګ ښار کې د هغه وسلوال برید کوونکي په لاټه کې دی چې د کرسمس پر یوه بازار یې برید وکړ. په دې پیښه کې چې تېره شپه سوې ده درې تنه وژل سوي او دیارلس نور ټپیان دي. چارواکي وایي دا لومړنۍ شمېرې دي. مشکوک برید کوونکي په سیمه کې د غزمې پولیسو سره تر متقبلو ډزو وروسته په تېښته بریالی سوی دی. د فرانسې امنیتي چارواکي وایي دغه کس چې ګمان کېږي ټپي سوی د هغو مشکوکو توندلارو په لست کې و چې تر تعقیب لاندې دي. دوی وایي برید کوونکی د ستراسبرګ ښار 9 کلن ځوان دی. په فرانسې کې د تروریزم ضد څارنوالۍ پلټنې پیل کړې خو د دې کار دلیل تر اوسه روښانه نه دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل چې په ټولو سرحدونو او هم په هیواد کې دننه په کرسمس بازارونو کې امنیتي تدابیر کلک کړي دي. د خبرونو پای.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرنه غوړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وې پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته نن بیا پیل شو.
شکایت کمیسیون پلاوی هم راغلی دی، د دوی همکارانم شته دي او د دوی په شتون کې دا پروسه یو ځل بیا پیل شول.
د کابل د رایو په بیا شمیرلو سره د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ لانجه نوره هواره شوې. په دې اړه د انتخاباتي چارو د څارونکي نظر اخلو. د افغانستان د یو شمیر شمالي ولایتونو څخه د ناامنیو او نورو ناخوالو له امله بې ځایه شوي. د بلخ په ولایت کې دیره د کډوالو په یوه کمپ کې دیره کسان شکایت کوي چې ځان امن نه احساسوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. په نړیوال موضوعاتو کې باور چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نیویارک ته ځي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه غونډه کې چې د بحث موضوع به ایران وي ګډون وکړي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 2 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي رادیو اوري خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار طاهر روشان او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون ویل چې د کابل د رایو شمیرلو له سره د رایو شمیرلو بهیر بیا نن پیل شو. د کمیسیون مرستیال ویاند دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه. ویل چې نن به دغه راز د دریو نورو ولایتونو د ولسي جرګې د لومړنۍ نتیجې هم اعلان کړي. دغه راز ښاغلي ساده ټینګار وکړ چې د کابل د رایو شمیرنې په بشپړېدو سره لومړنۍ نتیجې به د راتلونکې اونۍ تر پایه اعلان شي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریالې نجا صفوي په رپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل د رای شمیرنې بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته نن بیا ځلی پیل شو. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د کابل 90% رای شمیرل شوي او هڅې روانې دي سو د راتلونکې اونۍ تر پایه د کابل د رایو نتایج اعلان شي. نوموړي وویل چې د ورځې تر پایه به د درې ولایتونو د رایو نتایج هم اعلانوي خو نوموړي د دغه ولایتونو نمونه وانخیستل.
نن د کابل د رایو د سرشمیرلو پروسه چې اوه ورځې درېدلې وه نن بیرته پیل شول او د شکایتو کمیسیون همکاران هم نن راغلي دي. همدا اوس پروسه دوام لري. هغه موارد چې دوی ضرورت درلود د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه ټول موارد د دوی په لاس کې ورکړي دي تر څو وتوانېږو ټول شکایتونو ته هم دوی رسیدګي وکولی شي او په ورته وخت کې د کابل د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره هم
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د 15 ولایتونو د رایو لومړنی نتایج اعلان کړي دي. د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په ځنګړي ډول کابل کې د شوي تقلب په تړاو وروستي خبرګونونه د دې سبب شول چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړي سو د 102 انتخاباتي مرکزونو رای بیا وشمیرل شي. خو په دغه بهیر کې د شکایتونو کمیسیون د کابل د ټولو مرکزونو رای باطل اعلان کړي. له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لغبرګون کلونو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د اسنادو سپارلو په شرط چې په اساس یې تور یو سپین رایې سره بیلې کړي له خپلې پرېکړې په شا شو او له دغه کمیسون سره هوکړې ته ورسېده. د کابل د بیا شمېرنې بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ټول اړین اسناد د شکایتونو کمیسون ته ورسپارلي تر څو د کابل د رایو په تړاو پرېکړه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي دواړه کمیسونونه پرته له کومې مقدمې مخته ځي چې دا به د دواړو کمیسونونو ترمنځ اختلافات لا زیات او په وینا یادې کړنې به د پروسې په شفافیت هم خپلې اغېزې ولري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده وویل
په خواشینۍ سره چې لا هم د تورو او سپینو رایو او تقلب برخلیک روښانه نه دی او دا به د بیا شمېرنې پروسه ستونزمنه کړي چې موږ وکړای شو تورې او سپینې رایې سره بیلې کړو. زموږ وړاندیز دا دی چې دواړه کمیسیونونه د تخنیکي او عملي کار وکړي او تر ډېره دې په ډیټابیس باندې تمرکز ولري.
ښاغلی ایوب زاده وویل دواړو کمیسیونونو ترمنځ روانو اختلافاتو ته په کتو ستونزمن دی چې دوی وکړای شي تورې او سپینې رایې سره بیلې کړي. د نوموړي په وینا که چیرې د کمیسیونونو په کارونو کې نور ځنډ هم راشي نو دا به ولسمشریزو ټاکنو باندې هم خپلې اغېزې ولري.
و هم ورته چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د کابل د ولسي جرګې د رایو شمیرلو بهیر بیا پیل شوی دی. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید هم د شیبه راسره په ټلیفون وصل دی. رشید صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. رشید صاحب د کابل د رایو پر سر د دواړو کمیسیونونو ترمنځ جنجال راپورته شوی و زید نقیز یې څرګندونې دواړو کمیسیونونو چارواکو کولې. اوس چې د رایو بیا شمېرنه پیل شوې فکر کوئ چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ دغه لانجه پای ته رسېږي یا پای ته رسېدلې؟
اوس خو دوی سره جوړ شوي دي او موقته تقریبا د حل لاره پیدا شوې ده. تاسو پوهیږئ چې د څلورویشت ولایتونو پایلې هغه لومړنۍ اعلانې شوي دي او اوس په نور باندې کار روان ده. کابل ستونزو کې څه چې توافق شوی ده کېدای شي هغه پر دواړو کمیسیون سره مرسته وکړي، ولې اصلي ستونزه دا ده چې هغه سې کمیسیون هم ترې انکار کړی وي او اسناد په ټوله پولیسو ډول باندې شکایت کمیسیون سره نشي کې هغه ده چې په اسناد کې ستونزې موجودې دي. په یو صندوق کې که تاسو هغه اساسي اسناد یا بد سره مطابقت ورکړي په هغو کې توپیرونه لیدل کېږي او د خپله شکایت کمیسیون لپاره دغه د پرېکړې بهیر ستونزمن کوي. نو د موږ ویرې دا ده چې دغه ستونزه بالاخره د ټاکنو په اعتبار باندې خپل هغه تاثیرات او اغېز نه لري. دا صرف په کابل کې نه ده، په نورو ولایتونو کې هم دغه ستونزې موجودې دي. په میدان وردګ کې هم دغه ستونزې په پکتیکا کې په کونړ کې
دغه مسله موږ د شکایتونو د کمیسیون له چارواکو سره مطرح کړل چې کچیرې د کابل په انتخاباتي حوزه کې په کومو مرکزونو کې چې تاسو اسناد او شواهد لرئ چې درغلي شوې ده، هلته جرمونه ترسره شوي دي او د رایو د شفافیت لپاره مو ولې د همدغو مرکزونو رای له سره نه شمېرلې یا باطلولې نه، ولې مو په مجموع کې په ټوله کې د کابل رای باطل اعلان کړي؟ سم ځواب نه ورکاو. تاسو چې د انتخاباتو چارې نږدې څارئ، آیا په بشپړه توګه په ټولیزه توګه د کابل د رایو باطلولو اعلان درست و؟
موږ هم په دې کې د شکایت د کمیسیون هغه یو ورخطایي په دغه پرېکړې کې مطرح کړه چې نه باید موږ تاسو هغه آخري گزینې ته تللی وای. موږ له دغه مخکې نورې پورا گزینه درلوده چې په کومه کاسته وي، لکه تاسو یو فرمایله هغه مرکزونه چې هلته د تقلب یا د جرمونو علامت کې ډېر بارز روښانه وي هغه باید د سیستم نه ویستل شوی وي. په دوم قدم کې چېرته چې والت اختلاط و د ښو د بعضو د غه لپاره که نور د حل لارې موجود نه وي، بایومیټریک هغه رای پاینټ به اعتراف بار کړي وو، هغه غیر بایومیټریک نه به تېر شوی وي. او په آخره کې بیا کتل شوی چې واقعا دغه د موږ د خلکو ګډون کومه کچه کې او هغه پاک رایچ پاتې کېږي، آیا د کابل د میلیونونو وګړو استازیتوب کولی شي که نشي کولی؟ په بل وخت کې بیا دا د کمیسیون په ډېر پوره فهم او درک سره کولی شول چې بیا خپله عمومي پرېکړه د قانون مطابقت وکړي چې ووایي چې دغه ټاکنې عادلانه نه دي یا استازیتوب کې عادلانه نه جوړ شوی یا نورې ستونزې کړي چې د بوتان خواته لاړ شي. بیا
تیره پنجشنبه چې کله د انتخاباتو شکایتونو کمیسیونونو دغه اعلان وکړ چې د کابل د ولسي جرګې ټولې رایې باطلې اعلانوي، له هغه وروسته ډېر عکس العملونه مثبت نه و د دغې پرېکړې په وړاندې، ډېر منفي و. لکه څنګه چې تاسو هم وویل، مختلفو لورو داسې انتقادونه کېدل چې د کابل د خلکو د رایو باید احترام وشي، په ډېرو سختو شرایطو کې دوی رایې ورکړل شوي دي، او هغه پاکې له ناپاکې رایې باید سره جلا شي. په صندوقونو کې شته، ټول اسناد او شواهد موجود دي. دغه اوسنی وضعیت له دغه څخه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو ته درس اخیستی دی چې رای ورکوونکو ته یا د افغانستان وګړو ته چې په راتلونکو د ولسي مشرۍ په انتخاباتو کې به بیا هم دوی ګډون کوي، څه ډاډ ورکوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونه بې پرې دي، له کومو سیاسي ملحوظاتو پرته دوی پرېکړې کوي، او یوازې د شفافیت یا د انتخاباتو د شفافیت د ډاډ منولو لپاره دوی کار کوي؟
د شکایتو د کمیسیون ستونزه موږ درک کولی شو. د هغوی سره پوره همکاري د انتخاباتو کمیسیون څخه موجوده نه وه. تر اوسه پورې هم د هغوی سره، یعنی هغه کوم رقم چلند چې باید وشي، چې معلومات، اسناد او حساس مواد په اختیار کې ورکړل شي، نه ورکړل شي، تر هغوی خپله هغه څېړنه وکړي. یو دلیل دا و چې د هغوی سره اسناد نه شریکېدل، او دغه تر پرونه بل ورځې پورې هم یعنی کمیسیون کې دا درک موجود و، لکه د نتایجو یا د پایلو فورمونه باید شکایت کمیسیون سپارک نه شي، او کمیسیون کې د څه دار کوست دغه محرم او اساس موادی. نو دا د دوه کمیسیون ترمنځ هغه وضاحت د رابطو په عین حال کې د چې ټولې بحث د محرم پات کې د لچی هغه نه موجود، او یو دلیل دغه وضعیت هم دغه چې د دوه کمیسیونونه یو بل د رول او مسؤلیت یعنی پوره اړین نه لري. اوس که چیرته دوی په دغه ډول باندې راتلو ته ځي، بلکې کوم چې دا به د راتلونکو لپاره ډیره سخته تمامېږي. دا اوس مشکل کې مستور کړی چې لومړی پای د نړۍ کې دی په یو سخت ماموریت کې واقع شوی دی. هغه دا چې کاندیدان پاس له دې لومړی پای له لاسې مستقیمه له کاندیدان سره دی طرف دی، او کمیسیون انتخابات او ځان دغه وضعیت نه خلاص شوی. نو هغه پریکړه چې بعد دې کېږي شکایت کمیسیون په اساس هغه به ډېر شفاف وي، عادلانه وي، پر حقایق ولاړ وي. همدا ستاسو ویلې نه خاص طریق سیاسي ملحوظات د فساد مورد باید پکې اصلا نه وي موجود. که چېرته دغه موجود وو، نور نه پرکړس په اعتبار کې، او نه هم ورسمشي ټاکن ته په برخه اخلي. او اولینه د اقتصادي سیاسي ټکټونه دا وي چې ګوره کمیسیون نه باید له کار نه ګوښ او نوي کمیسیونونه ته لار جوړ شي.
بله رشید صاحب، له دې مخکې هم ډېر ځلي تشکیلات تغییر په تشکیلاتو کې تغییر راغی، خو د اصلي هغه ستونزې تر اوسه پورې نه دي اوارې شوې. د انتخاباتو کمیسیونونو کې هم ډېر ځلي عدلون بدلون راغلی دی. ډېر مننه د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدو، چې د انتخاباتو شکایتونو د کمیسیونونو ترمنځ لانجې او دغه راز دا چې د کابل د ولسي جرګې د رایو شمېرل بیا له سره پیل شوي، دا به څومره وکولی شي د دواړو کمیسیونونو ترمنځ دغې لانجې ته د پای ټکی کیک دی؟ په دې اړه نظر سره شریکو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په افغانستان کې په دې وروستیو کې یوې بلې لانجې ته هم ډېر پام اوښتی. د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې له لوبغاړو سره د جنسي ځورونې مسئلې ته د افغان ښځو شبکه وایي د جنسي ځورونې قضیه باید په شفاف ډول وڅېړل شي. د دې شبکې چارواکو نن په کابل کې له مدني ټولنو سره په یوه ګډ خبري کانفرانس کې دغه راز وویل چې د دغې قضیې په تړاو شوي اقدامات کافي نه دي، او ډېر ژر باید د قضیې پایلې له دوی او له سره شریکې کړي. نور حالې د نجس هغوی په راپورټ کې اورو.
د افغان ښځو شبکې یو شمېر غړي وایي د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې په لوبغاړو د جنسي ځورونې د تورونو قضیې په تړاو وروستي اقدامات ورته کافي نه دي، او باید دا قضیه په جدي ډول وڅېړل شي. دغه شبکې چارواکو له مدني ټولنو سره د چهارشنبې په ورځ د یوې ګډې ناستې پر مهال وویل که چیرې په دې قضیې سترګې پټې شي، دا به راتلونکي کې ناوړې پایلې ولري. دغه شبکې یوه اعلامیه هم خپره کړه چې د دغې شبکې یوې غړي نجلۍ لا راحل د اعلامیه یو برخه داسې ولوسته:
ما خواستاریم تا کمیسیون حقیقت یا با سرعت هر چی بیشتر.
زمو خوښتنه دا ده چې د حقیقت موندنې کمیسیون ژر تر ژره په بې پرې ډول خپل تحقیقات په پوره شفافیت بشپړ کړي، او د قانوني اجراتو په اړه معلومات ورکړي. د فوټبال فدراسیون د یو شمېر چارواکو د دندې له ځنډېدو هرکلی کوو، خو هیله من یو چې دا کار په دقت شوی وي. او دغه تحقیق په بشپړېدو حقایق روښانه شي.
خو تیره ورځ د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي په دوی د جنسي ځورونې لګېدلي تورونه بې بنسټه وبلل او په دې اړه یې د جدي څېړنو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی مدیرې خالدې پوپلزی د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي په جنسي ځورونې تورن کړي وو. پوپلزی ویلي د افغان ښځینه فوټبالرانو سره د فوټبال فدراسیون چارواکو د ناوړه چلند او جنسي ځورونې فلم او عکسونه لري چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا سره یې هم شریک کړي دي. نوموړي دا هم ویلي د شفافو څېړنو په خاطر به دا اسناد د افغانستان د لوی څارنوالۍ په واک کې هم ورکړي. د دغو ادعاو شاوخوا یوه اونۍ وروسته د افغانستان لوی څارنوالۍ د فوټبال فدراسیون د رئیس سکرټر جنرال مرستیال د دروازې د ساتونکو او د کمیټې او ولایتي اړیکو د مسؤل دندې وځنډولې چې دغه چاره د فوټبال د فدراسیون مسؤلینو غیر قانوني وبلله او لا هم خپلو دندو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د ښځو چارو فعالې ګلمکۍ سیاوش له افغان ښځینه فوټبالرانو وغوښتل سو له حقایقو سترګې پټې نه کړي او د یادې قضیې جزئیات په پوره جرأت سره شریک کړي تر څو تورن کسان مجازات شي.
ما یو خواهش لرم از دختر خانمهای فوټبالیست،
زه له دغو ښځینه فوټبالرانو دا غوښتنه لرم که چیرې داسې کوم جنایت او تجاوز شوی نو باید په پوره جرأت دا خبرې بیا وکړي تر څو حقایق معلوم او اړوند کسان مجازات شي. د غنجونو ته شرم نه دی، هغوی باید د نورو داسې پیښو مخه ونیسي او حقایق ووایي. تر کله به ښځې د شرم او کلتوري مسایلو له وجې زیان ویني او خپل غږ به نشي اوچتولی؟
اما تا څو وخت شرم باید تحمل کنیم؟
دوی همدارنګه له اړوندو ارګانونو وغوښتل چې د قضیې عاملین مجازات کړي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ډاډ ورکوي چې یاده قضیه د ګمارل شوي پلاوي لخوا په شفاف او بې پرې ډول څېړل کېږي او په دې اړه به ډېر ژر وروستي معلومات له خلکو سره شریک شي. بلخوا د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا هم ویلي چې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي ځورونې په اړه څېړنې کوي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د ژوند په دې په شیبو کې په دې پروګرام کې د زعفرانو په ګټو غږېدلی و. دغه راز په کندهار کې هم ویل کېږي چې د زعفرانو ازمیښتي کښتونو ښه نتیجه ورکړې. په دې اړه د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم یوه ویډیو شته که غوړې وی ګوري د ویبپاڼې پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د افغانستان د یو شمېر شمالي ولایتونو څخه د ناامنیو او نورو ناخوالو له امله بې ځایه شوي د بلخ په ولایت کې د کډوالو په کمپونو کې ځای په ځای شوي بیا هم ځان امن نه احساسوي. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب ځای په بلخ کې د مهاجرینو یو کم ته ورغلی او د ناامنۍ له امله د بې ځایه شوو کډوالو د ژوند حال و احوال یې پوښتلی. اکثرا دغو بې ځایه شوو ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په جګړو کې ټپي شوي خپل خپلوان سم نه دي، د سم درملنه نه ده شوې، د اوسېدو ځای نه لري، خوراکي مواد نه لري او دغه راز ډېرو نورو ناخوالو سره هم مخامخ دي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په رالیږلي راپور کې واورو.
په بلخ ولایت کې د مهاجرینو په کمپونو کې د ناامنۍ له امله یو شمېر بې ځایه شوي کسان د ژوند له ناخوالو شکایت لري. په فاریاب او سرپل کې یو شمېر کسانو د روانې ناامنۍ، جګړې او ویجاړیو له امله خپل کورونه پرېښودلي، له مصیبت څخه تښتېدلي، هوسا او آرام ژوند ته د رسېدو په هدف یې بلخ ولایت ته پناه راوړې. خو دلته هم د نهر شاهي ولسوالۍ د مهاجرینو په کمپ کې د خوړلو، د نه لرلو او د اوسېدو د ځای د نشتون څخه شکایت لري.
دولت طریقه خیمه نه دیدی، خیمه نه لرو، مقصد خوراکی مواد نه لرو، بس ده ماشومان مجی موٹی موٹی یو داشی ټولی یو پیسو مسوجی کته بلای دغه ټولی دغه په باندې ورکو یم د ماشام یو خرچا مو کیر.
د ناملو یو لوچه ده به ځشوی کسان وای سره لدی چشپک میاشت کی چې په دې کم کې اوسېږي. خونه دې جنگونو لامل غالي لټپونه درمل شول او نه هم ناروغانو ته صحیح امکانات برابر شول. د نهر شهید حسن مهری خارګوټی په کمپ کې یو بل بې ځای شوی یې پاړه وایي.
ځکه چې راغلم
د بلخ د کډوالو ریاست وایي چې مرستندوی بنسټونو کابو 2000 کسانو ته ژمنه مرستې ویشلې دي. د دې ریاست مشر عبدالصبور قادری داسې وویل:
دوی کسایي چې اینا بیجا میشن، ما تیم سروې داریم، کمک ها برشان صورت میگیره بعد از اینکه سروې شوند. کسایی که ما مراجعه کرده باشد تیم سروې ما حتما اینا را سروې کردن، کمک کردن برش.
د نهر ژی ولسوالۍ د مهاجرینو په کمپ کې د نامنې له وجې بې ځایه شوي کسان چې په لتو پلاستیکو پوښلو خیمو کې د ژوند شپې او ورځې په مشقت سره سبا کوي شکایت لري که په موقع ورته بشري مرستې ونه رسیږي، د ژمي یخنۍ او د واورې او باران ورښت په دې کمپ کې د ډېر شمېر سپینګیرو او جګړه ځپلو ټپیانو ژوند واخلي. مجیب رحمان، حبیب صاحب، آزادي رادیو، مزار شریف.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن نیویارک ته ځي او هلته به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې پر ایران بحث کوي ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله پومپیو به د امنیت شورا په غونډه کې پر دې چې ایران د بلاستیک مزایلو د پراختیا او تولید د لارې نړیوالې سولې او امنیت ته څومره ګواښ پېښ کړی او واشنګټن یې د مخنیوي لپاره کوم کارونه کوي خبرې وکړي. په دې غونډه کې به همداراز پر یوه راپور چې د ملګرو ملتونو څارونکو جوړ کړی او پکې ویل شوي چې په یمن کې د ایران سخت نورې وسلې موندل شوي بحث وشي. فرشته جلال زه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ایران د پوځ یو لوړ رتبه قمندان په وروستیو کې تایید کړ چې د دسمبر په لومړۍ نیټه د بلستیک مزایلو نوی ډول ازمویلی دی. د ایران دا کار د غربي دولتونو له لوري وغندل شو. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بنن د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د دفتر په رپورت هم بحث وشي چې په یمن کې د ایران سخت د وسلو په اړه ځینې شواهد پکې راغونډ شوي دي. د ملګرو ملتونو څارونکو په رپورت کې ویلي چې تازه شواهد څرګندوي چې په یمن کې د ایران سخت نورې وسلې موندل شوي دي. د خلیج عربي هیوادونه او د امریکا متحده ایالات پر ایران تور پورې کوي چې په یمن کې د شیا حوثي ملیشه ځواکونو ملاتړ کوي. ایران منلی چې په یمن کې د حوثیانو سیاسي ملاتړ کوي، خو هغوی ته د وسلو ورکولو رپورټونه یې رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوترس د دفتر په رپورټ کې ویل شوي چې د دې سازمان څارونکو د ټانک ضد میزایلو د ویشتلو دوی دستګاوې چې د سعودي په مشرۍ ائتلافي قواوو په یمن کې موندلې وې کتلې دي. په رپورټ کې ویل شوي د عمومي منشي دفتر داسې ګڼي چې موندل شوي وسایل په ایران کې جوړ شوي دي. د ګوترس دفتر ویلي چې په دې اړه د دوی څېړنې دوام لري. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د دفتر په رپورټ کې د ایران پر هغو مسؤلیتونو هم خبرې شوې چې په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې پر اساس لري. ایران د امریکا په ګډون له شپږو قدرتونو سره د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو ژمنه وکړه او په بدل کې یې پر هغه هیواد اقتصادي بندیزونه کم شول. خو د امریکا متحدو ایالاتو د روان کال په مې میاشت کې پریکړه وکړه چې له ایران سره له دې موافقې ووځي او پر ایران له خپل لوري بندیزونه ولګول. خود ملګرو ملتونو د عمومي منشي د دفتر په رپورټ کې ویل شوی چې ایران تر اوسه له موافقې سره سم عمل کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان تر دې مخکې هم په خپل رپورټونو کې ویلي و چې په یمن کې اوسي ملیشه قواوو د ایران سخت میزایل د سعودي عربستان خاورې ته ورویشتي دي. خو ملګرو ملتونو دا هم واضح کړی و چې سل په سلو کې نشته ایدولې چې د راکټ ایران حوثیانو ته ورکړي ول. کچېری ثابت سي چې ایران حوثي ملیشه ځواکونو ته وسلې ورکوي، د ملګرو ملتونو په پریکړه لیکونو به څرګندتیا راوي.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. زه زبیخ له خوست ولایت څخه خبرې کوم. دلته په خوست ولایت کې د مېبین ریاست چې دی تقریبا 500 مېبین دوی درولې دي. ورته وایي چې آیات درته راځي. یوه انځای پات د نورو ټول قرونه اخلاص شوي دي. ورته وایي چې آیات نن راځي، سبا راځي، نن راځي، سبا راځي. په هغې باندې دوکا ورکوي. تاسو څخه هیله کېږي چې دا پیغام ونشر کړئ. وسلام.
زده کرن کسی سا خبر کوم ماشین مو تلور میاش تلور میاش روان در دری پراش بیدادی لسم تاریخ دیت معلومات چه نست کورو پا کریادی سنگه وکو مجبوری داقا کزبر اشرف غنی زمج را غوری که نور قط ماموری نوری و سلام داقا جوار سی دیر مشکلات لری خلق وارا.
السلام علیکم. زده بدغس ولایت دمرغاد ولسوالی سرین سراجین و جمالجین زوی مر خواهش داره ده که داره مجیر سر که داره هر تو کمکونه سیگی دی داره فارغادی بسر پرمخ من نیدی سیگی داره هر تو خلاص چیزی چوله داره باران برای تراو سکولی بل باران مو سو تراو سکولی داره دو توجیه ایس خواب نرسه داره خلاص داره خواهش بیری که داره بسر پناه پجا سی باین خواهش داره که داره خلاص گروده و شی نداری در طور ماشیمان چیزی خود داره لدول سرگو حال چیز زی بیانه همه چیزی خواب سرگو بینه که داره خلاص دیر سخت سر مخامخ سوی دی داره خلاص چوک پینزه خیمی ورکی تسل خیمی وی پینزه بشی که ورکی نست نه رسگیه نکیزی دی خواب دا خلاص دیر سخت مشکل سر مخامخ دی دان دا هرات پا منطقی که مثلا دا شرک ساز پنامه و رزویشن پنامه و دغه منطقو په نامه باندې دغه ټوله خلک د تور ماجر شي دي یو زر ماجر نه دي سر ماجر نه دي دا لس زره ماجره دي که دا زرو خلک چې دي اوس نو د دغو مشکلاتونو بیخي ډېری نه دي هېڅ هم کېږي نه شی کېږي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښي وو کور مو ودان پیغامونه تل راستوئ. موږ یې هم هرومرو درته خپرو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس زما همکاره فریبا ظاهر سټډیو ته راغلې. د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
تر وو ورځنی ځندورستان د کابل ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو لسره شمیرل پیل سوی دی. د انتخاباتو د خپلواک مسیر مرسیال وین زبیح سادات په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې له 102 تیا مرکزونو څخه نوې سلنه رایې شمیرل سوی دی او دا پایلې به در راتلونکي اونۍ تر پایه اعلان شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر راشد میریدوف سره خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه د پرون شپې د دې لیدنې عکسونه او لنډ معلومات خپره کړې دي. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې د افغان سولې لپاره ګډ کار ته ضرورت دی. په کابل کې د ایران سفارت وایي په غزنی ولایت کې کش سوی وسلې او مهمات له ایران سره ارتباط نه لري. د غزنی امنیه قمندان د یکشنبې په ورځ خبر ورکړ چې په دې ولایت کې ایراني وسلې او مهمات موندلي دي. مالپاسوال غلام داود ترخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلې په غزنی کې په یوه کور کې ځای پر ځای سوی. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می به نن د خپل مفسکر ګوند استازو لخوا د نه باور رای واخلي. د دې ګوند یو غړي ګراهام براډي ویلي چې د استازو لخوا هغه اته تلويشت لیکونه چې د مشرتابه په اړه د رای ورکولو لپاره اړین دي راټول سوي دي. تر دې وروسته تریزا می ویلي چې تر خپل وسبه په دې برخه کې مبارزه وکړي. تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د دسمبر پر 12مه د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه په ویلامی کې ویل سوي چې مایک پامپیو به په دې غونډه کې د ایران د رژیم د ګواښونو سره د مقابلې لپاره د امریکا پر نه بدلیدونکې پریکړه بیا ټینګار وکړي. سلګون امنیتي ځواکونه د فرانسې په ستراسبرګ ښار کې د هغه وسلوال برید کوونکي په لټه کې دي چې د کرسمس پر یوه بازارې برید وکړ. په دې پیښه کې چې تیر شپه سوې ده درې تنه وژل سوي او دیارلس نور ټپیان دي. او د ترکمنستان ولسمشر د بې طرفۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په دغه هیواد کې 96 کسان بندیان وبخښل.
او مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، یوسف خان زادران سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د اردو د سایلی فوټبال لوبډلې د سایلی فوټبال د انتخاباتي سیالیو اتلولي وګټله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي دغه لوبې د اتو لوبډلو ترمنځ په دوه ګروپونو کې ترسره شوې. د دغو فدراسیون د مسؤلینو په خبره چې په پای لوبه کې د اردو سایلی لوبډله وتوانېده د فینالټي په توپ وهنه کې د شریفي سپورت لوبډلې ته 2-0 ماتې ورکړې او د اتلولۍ مقام خپل کړي. د افغان ښځو شبکه وایي حکومت باید د افغانستان پر ښځینه فوټبال لوبغاړو د جنسي تیری پیښه په جدي توګه وڅېړي. د دغه شبکې مسؤلینو له مدني ټولنو غړو سره په یوه ګډه خبرې ناسته کې وویل چې شوی اقدام په دې برخه کې کافي نه دی او ژر تر ژره دې لودي سره د دغې قضیې پایلې شریکې شي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسؤلین به ډاډ ورکوي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي لوبډلې پیښه د موظف شوي هیئت له لوري په رڼا او شفاف ډول څېړل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ګارډین رسپانې یو راپور خپور کړ چې پاغه کې د دغه ټیم یو شمیر پخوانیو لوبغاړو پر وینا لیکل شوی و چې د فوټبال فدراسیون مشر او ځینو غړو انجونې په جنسي ډول زورولې دي. هندوستان له استرالیا سره د څلورو ټیسټ لوبو سیریز په بریا سره پیل کړ. دا لوبه چې په ایډلیډ کې کیدله پکې هندي لوبډلې استرالیا لوبډلې ته د یو دېرش منډو په توپیر ماتې ورکړه. هندوستان د دغې لوبې د ګټې لپاره استرالیا ته د 324 منډو هدف ورکړی و. خو د استرالیا لوبډلې په وروستۍ ورځ د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 201 نوي منډې جوړې کړې او لوبه یې بایلوده. د دغې دواړو هیوادونو ترمنځ د څلورو ټیسټ لوبو لړۍ تېره اونۍ پیل شوې او ټاکل شوې چې تر یوې میاشتې به دوام وکړي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمیومنی. د دیونی په خبرونه کې چې زه همایون هیواد وړاندې کوم د ژوند په حق خبرې کوو. د خبرونې میلمنه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل صحوي دفتر د ارزیابۍ څنګ مرستیاله غلی ملغلره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو. موږ خو دا وایو چې هر انسان د ژوند حق لري، خو که د قوانینو له اړخه د ژوند حق بیانوو نو د ژوند حق یعنی څه؟
مننه. زه هم خپلوار سره خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکالۍ کې ژوند وکړي. اساس ته ځواب په حق لا باید وایم چې د ژوند حق د نورو حقونو د بهرهمندۍ زیرمه ده او دا د ذاتي حقونو څخه ګڼل کیږي. او ویلی شو چې د ژوند حق په دوه ډوله ده، یو دا چې د ژوند حق محدود ده او بل دا چې د ژوند حق وسیع پراخه حق ده. کله چې وایي چې د ژوند حق محدود ده، په دې معنی او مفهوم دی چې هر انسان د ژوند کولو حق لري او دا حق باید په خپل سر محدود نه شي او پر دې باندې ټینګار کیږي چې یو کس باید ونه وژل شي. او کله چې وایو چې د ژوند حق یو پراخه حق ده، په دې معنی دی چې دولتونه نشي کولای د چا ژوند محدود کړي او دولتونه مکلف دي چې د دې حق د تضمین په خاطر باندې پراخه کړنې او امکانات ولري او ترسره کړي. مثلا د مثال په توګه ویلی شو کومې مافیایي کړنې یا همدارنګه تروریستي ډلې چې د خلکو د ژوند په پلار او کورونو کې له خطر سره مخامخ کوي، نو دا د دولت دنده ده چې د دو ډلو سره مقابله وکړي او له منځه یوسي تر څو د خلکو او وګړو ژوند یې له ګواښ او خطر سره مخامخ نشي. او یا بل مسله چې د ژوند د حق سره تړاو لري، هغه مسله خوړو ته د لاسرسي حق دی. که چیرې خلک کافي خوړو نه لري، د دې امکان شته چې ژوند له خطر سره مخامخ شي، نو باید دولتونه خلکو ته د کافي خوړو د برابرتیا لپاره لازم امکانات ولري. دولتونه مکلف دي هر هغه څه چې د ژوند حق له ګواښ سره مخامخ کوي باید له منځه ویوړل شي.
که راشو افغانستان ته، آیا ویلی شو چې دلته هم انسانانو ته په پوره ډول هغه د ژوند حق ورکړل شوی دی که نه دی ورکړل شوی؟ ستونزې چیرته دي؟
د څلورو لسیزو را په دې خوا په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې د افغانستان وګړي د جاري تاوتریخوالي او جنګونو له کبله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او متاسفانه په ډېرې خوشنۍ سره دا جریان لري او تر اوسه یې له لاسه ورکوي. او د ژوند حق زموږ په هیواد کې هره ورځ په بېلابېلو طریقو باندې او د بېلابېلو عواملو له کبله تر پښو لاندې کیږي او دا حق نقص کیږي. په دې هکله د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تحقیق هم دا ښایي چې د 1983 کال نه را په دې خوا تر 1989 کال پورې څلیرویشتو زرو نه ډیر ملکي خلک د موجوده جنګونو او تاوتریخوالو له امله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او لا تر اوسه یې له لاسه ورکوي. او همدارنګه اوسنۍ څېړنې ښایي چې په کال کې 3600 تنه خپل ژوند د چاپیریال د ککړتیا له امله له لاسه ورکوي. نو په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایو چې زموږ په هیواد کې د ژوند حق په بېلابېلو ډولونو سره هر ورځ نقص کیږي او تر پښو لاندې کیږي.
په ملي او نړیوالو اسنادو کې د ژوند د حق په اړه څه ویل شوي؟
په ملي او بین المللي اسنادو کې د ژوند حق په ښه ډول سره تضمین شوی او دولتونه د دې حق پر رعایت باندې مکلف شوي دي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په درېیمه ماده کې دا حق تضمین شوی او په رسمیت باندې پیژندل شوی. هلته وایي چې هر څوک د ژوند حق لري، د شخصي امنیت حق لري او د آزادۍ حق لري. نو په دې ماده کې د ژوند حق پیژندل شوی. همدارنګه د مدني او سیاسي حقونو نړیوال کنوانسیون په شپږمه ماده کې د ژوند حق حق د انسان د ذاتی حقونو څخه ګڼل شوی او تضمین شوی دی، او په دې ماده کې راغلی دی چې هیڅوک په خپل سر باندې نشي کولای د چا ژوند واخلي او د ژوند حق څخه یې محرومه کړي. او زموږ په ملي قوانینو کې ویلای شو چې د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې دا حق تضمین شوی، او هغلته راغلی دی چې دا د انسان یو طبیعي حق دی او هیڅوک پرته له قانوني مجوز څخه دا حق د چا نه اخلي او هیڅوک د دې حق څخه نشي محرومېدلی.
که راشو په افغانستان کې د نامنې ترڅنګ ځینې نور ستونزې هم شته دي، مثال وسلې په هر کور کې شته دي، او کله چې یو وړه لفظي شخړه هم رامنځته کیږي له دغو وسلو استفاده کیږي او د یو چا د ژوند حق ترې اخیستل کیږي. د دغې ستونزې مخه څه ډول نیول کیدی شي؟
په ډېره خوشنۍ سره راپایت وایم چې زموږ په د هیواد په با ځینو سیمو کې دا مشکل شته ده چې په کورونو کې غیر قانوني اصلي ساتل کېږي، او په داسې مواردو کې د دې سبب کېږي چې د یو چا ژوند ترې نواخیستي په ډېره کوچنۍ خبر باندې، او بعضې ویلی شو چې ناموسي قتلونه هم د دې سلاو له عمل منځته راغلي دي. لومړی دا چې دا خپله یو جرم دی چې غیر قانوني سلاګانې دوی اساتی، ادوه هم دا چې کله چې دوی د یو چا ژوند ترې نه اخلي نو د قانون پر اساس باندې او د شریعت پر اساس باندې دوی باید خپل سزا وویني. خو په ډیره خوشنۍ سره په دغه سیمو کې دا رسم و رواج دی که چیرته د یو کور څوک وژل کیږي د هغې په مقابل کې د بل چا ژوند باید واخیستل شي تر څو دغه جنگ ته د پای ټکی کیږدي، او دوی محکمې ته مراجعه نه کوي. دوی هماغه قبیلوي جرګی دی چې دوی تر سره کیږي، او په دغه باندې دغه خپل دښمنی غوړی چې لمنځه وي سي په انده چې باید دوی محکمې ته مراجعه وشي او دوی د قانون پر اساس باندې محاکمه شي.
د افغانستان په قوانینو کې هغه کس چې د چا د ژوند حق اخلي یا قتل کوي اعدام دی، په دې اړه د نړیوالو قوانینو نظر او دریت څه دی؟
مننه. د اعدام شرایط په ملي او بین المللي اسنادو کې په ډېر روښانه ډول سره بیان شوی دی. لکه لومړی دا چې زموږ په ملي قوانینو کې کولای شو چې د کود جزا قانون ووایي چې هغلته د ژوند حق یا اعدام باید د ژوند حق اخیستل یا اعدام باید قانونی وي، او د وګړو په خپل سر اعدام منع دی چې دا خبر دی کود جزا په 119مه ماده کې راغلی ده. همدارنګه د اعدام باید یوازې د قانون او د باصلاحیت محکمې د قطعی حکم پر اساس وي چې دا په نړیوال اسنادو کې راغلی ده. یعنی اعدام هغه وخت باید یا وګړه اعدام شي چې د یو با صلاحیت محکمه د قطعی حکم پر اساس باندې وي، او اعدام د مهم جنایاتو د الزام الاجرا قانون پر اساس مرتکبین اعدامیږي چې دغه خبر د مدني او سیاسي کنوانسیون په شپږمه ماده دوهمه فقره کې راغلی ده. او همدارنګه په اعدام باید محکوم کسان د دې فرصت ولري تر څو د عفو او تخفیف وړاندیز ورکړل شي چې دا خبره هم د مدني او سیاسي کنوانسیون په شپږمه ماده کې او څلورمه فقره کې راغلی ده. نو ویلای شو چې په ملي او بین المللي اسنادو کې د اعدام شرایط بیان شوی دي، او د هغې شرایطو پر اساس باندې یو کس اعدام کیږي، او پرته د هغې شرایطو نه څوک حق نه لري چې د هغې ژوند ترې نه واخلي. د افغانستان د جزا کود که د اعدام جزا موارد کوم چې راغلی دی چې کوم جزاگان باید اعدام ورته په نظر کې نیول شوی، هغه دا دی چې د نسل وژنې جرم دی، د بشریت ضد جنګونه دی، او همدارنګه د دولت پر خلاف باندې تجاوز دی، ترور، چاودن، اختطاف او برمته کولو مجرمینو ته د اعدام جزا په نظر کې نیول شوی. همدارنګه عمد قتل دی په هغه موارد کې چې قانون پیش بینی کړی وي، او هغه جرمونه چې په پایله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت ځمکه ټوله د بهرني دولت تر حاکمیت لاندې ورکړل شي یا د هیواد ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا یا خپلواکۍ ته زیان ورسیږي، اعدام ورته په نظر کې نیول شوی. او همدارنګه پر ښځینه باندې ډله ییز جنسي تیری د مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی، او دغه جرمو مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی.
من ډیره زیاته مننه.
مننه له تاسو هم.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې. لاندې باندې دې واشو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ د زفرانو د ګټي پاک لا سمره په هیګي
زمون کار ټول فکری کار دی دا زهنی ستړیا په ټول معنا لري کی انسان ته یو ډول آرامي ورکي د سکون احساس کوي
د زفرانو له لرغونتوب خبري است
افغانستان ته 2000 کلم وختي راول شوی دی
اوس د زعفرانو استفاده او بازار څنګه ده
تقریبا یو کیلو زعفران چې افغاني چې پاک او صحیح زعفران تقریبا څه کم $2000 خرڅېدو اوس په جهان کې یو څه نرخ راکته شوې ده یو $1200 رسیدلې ده
نن په همدې حق له خبرې کوو په پیل کې د زعفرانو تاریخ او ارزښت څېړو بیا په خوړو کې د زعفرانو د استفاده په حق له خلکو خبرې درته ورو له اوسنی حالت څخه هم ځان خبرو په اخر کې مرکه هم لرو د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم
قدر من اوریدونکو زعفران هغه قیمتي ګیا ده چې د ګلانو د اترو په څیر بوی او سور الونی رنگ لري کله چې په ګرمو اوبو کې واچول شي نارنجي شي دا چې زعفران یو ګټور او ګران بیه شی دی نو په ټوله نړۍ کې د سرو زرو په نوم هم یاد شوی دی ډاکټران وایي چې زعفران د ژور خپګان او د وینې فشار له کمولو سره مرسته کوي پوستکی او ویښتان نرموي د چای په ځای ورنه استفاده کیږي او د خوړو په جوړولو کې د مسالې په توګه هم کارول کیږي په خانه یو شاهانو په زعفران د خپل امام دی او بود د خوشبوي کولو لپاره په ګرمو اوبو کې اچول د اعصابو د آرامولو په خاطر به چای ورنه دموي او د زعفرانو په اوبو به لوړ رتبه افسرانو په جګړه کې خپل ټپونه مینځل د ځکه چې دوی په دې فکر و چې زعفران یو سوچه بوټی دی زخم ژر جوړوي زعفران د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې لکه نیوزیلند جرمنی یونان بریتانیا هندوستان عربستان ایران او افغانستان کې کرل کیږي د کرنې د برخې ماهران وایي دا چې د افغانستان کرنیز ځمکه او به د زعفرانو د کښت لپاره مناسب دي نو د یاد هیواد د زعفرانو سره په ټوله نړۍ کې نلیدل کیږي دا چې په افغانستان کې د زعفران لرغونتوب تر کومه رسیږي دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د زراعت د برخې علمي غړي ګلشاه آریانوال څخه پوښتلی دي
زعفران خپل د سرې تلا د شهی نبات او د بیزګیانو د نبات په نوم سره هم یادی زعفران د زنبکیانو په ملي پریاړه لري د شواهدو په اساس زلاسته لشم چې منشه خپل د آسیا څخه خسته شوی ده چې افغانستان ته 2000 کلم مخکې راوړل شوی دي مګر متاسفانه چې کورنی جنگو په حق له د دې سبب شو چې د دې کرنه ودرېدا بیا دوهم ځلې خپل په 1901 کال کې بیرته بیا په هرات کې د دې کرنه رواج شو او چې تقریبا دلته په شپږشتو ولایتو کې اوس دا کرل کېږي
کله چې آشپزان او د خوړو مینوال یو ځل اصل زعفران تجربه کړي د هغه خوند او خوشبوي ډېر خوښيږي بیا له زعفرانو پرته خوړه مزه نه ورکوي د دودیزو درملو په لړ کې له زعفرانو څخه د خزو د میاشتنی ناروغي پر وخت د ژور خپګان د لری کول په هدف او د سالنډي د ستونزو د کمولو لپاره کار اخیستل کیږي دا چې د محل زعفرانو څخه په یوناني درملو کې په کوم انداز استفاده کیږي او خلک په کوم خوړو کې کاروي دا مو د کابل په کوټسنګي کې له یوناني طبيب ګلخان څخه پوښتلی دي
ډیر زیات اعصاب لپاره کار کوي کوم خزه چې بارداري د دوه میاشتو چې د امرداري نه کېږي هغه څه خلک خوري په مستو کې ډیر خارج خلک اچي لکه چې د انډیا کشمیر خلک او دلته په افغانستان کې بریاني داشان جوړي فرنی داشان کې اتمن کار کوي په دې حساب باندې جسمانی سره ډیر زیات کمزوري ولري پخې دردونه داشاني فشار چې کته پورته راسي هغه لپاره کار کوي
یونانی طبيب ګلخان خود د زعفرانو تر ټولو مهمه ګټه د اعصابو آرامولو خودل خودي خوست اوسنکی ډاکټر عبدالحاد بیا وایي چې پرښتیا هم په پرمختللو هیوادونو کې خلک له زعفرانو څخه د خپل اعصابو د آرامولو لپاره ډیره استفاده کوي خو په افغانستان غوندې لستوند ډاک ملک کې زعفران د اعصابو آرامښت او د زړه خوښي نشي راوستلی
ټولنیز ژوند په ټینشن کې نه وي یعنی یو په عصباني حالت کې نه وي د دوی لکه ذهن نارامه وي ګډوډ وي دي طبعا استفاده کوي هم داسې خود افغانستان په دې شرایطو کې په دې حالاتو کې غادي ځنو په استلا چې په دې فوقلاده حالاتو کې زعفران څه چې غټ غټ هغه درمل هم تاثیر نه کوي یوازې د تلقین ځان ته ورکوو چې موږ اعصاب آراموي یو څو شېبو لپاره هغه د زعفرانو زیړ رنګ او ښایسته بوی ذائقه چې حس کو دا چې خپله زموږ په مغز تاثیر کوي نه کوي دومره زیات ناخوالې او دومره زیات ګډوډۍ پیښي وي چې هغه نشي کنټرولولی
خو هغو کسانو چې زعفران خوړلي له ګټې خوښ کړي د کابل اوسېدونکي متین چې د سردردۍ پر وخت زعفران په چای کې څښلي وایي له درملو څخه زعفران ګټور ورته تمام شول
چې ویده کېدم ولله چپرکټ لمن راځي کنه دا احساس مې کوم سر مې تاوي د مسجدې د بسکلم دغه سر مې ډېر دا راکول لویدم به د زعفران چای راولم دا یو باندې کې خو دا وخت دی خدای قدرت به کا کوټه لرم هغه هم لر نه راوند راته ډېر کم احساس مې کوم لکه د زعفران مې خوړلې یو لکه مبالغه نه کوم زه اوس څه وایم ورته ډېر
کوم کسان چې ذهني کار کوي اکثره وخت د ذهن د آرامولو لپاره قهوه څښي د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی سید نظیم سیدی وایي چې زعفران نه یوازې دا چې د قوي بدیل دی بلکې لسی اړخه هم مناسب ثابتېدلی شي
لکه زمون کار خو ټول فکری کار دی کافی یا قهوه هم سر رمضان روک دی کړی هغه ډېر سکو مګر کله چې تاسو زعفران اوسکئ بیا پوهېږئ چې د هغې بدیل دی په ټوله معنا د هغې ځای نیولی شي دغه ذهني ستړیا په ټوله معنا لرې کوي انسان ته یو ډول آرامي ورکوي تاسو که چای استعمالوئ چای باندې سي لږ وخت وړي رنګ اړي خو زعفران بیا د ښېګڼه لري که یو ورځم چای پاتې شي رنګ نه اړي دویمه خبره دا ده چې د زعفران استعمال دومره نه دی لکه د چای چې ته یو لپ ورواچو څلور پنځه تاره ورواچو هغه ستاسو یو ترموز لپاره کفایت کوي دا یو ښېګڼه ده موږ تقریبا پنځه کاله مخکې چې ما زعفران کاروو یو ډول خاص بوی لره دغه بوی داسې د فکر کولو لکه د دوا بوی چې لري اوس دغه اصلاح شوي تخمونو کې دغه شی هم نشته دی دا بیخي ښېګڼه
اکثره کسان زعفرانو ته ځکه هم ډیر ارزښت ورکوي چې وایي زعفران د کوکنارو بدیل بوټی دی د ننګرهار اوسېدونکی ذکری ملاتړ وایي زعفران انسان ته یو ډول عجیبه خوښي وربخي خدا چې بایل وړه ده دوی هر وخت نشي کارولی
یعنی د دې کوکنارو کرلو د لعنت نه چې افغانستان په دې باندې بدنام دی نو که د زعفرانو دا کښت رواج شي نو د دغه د کوکنارو د لعنت نه به خدای افغانستان خلاص کړي اوس بدخشان کې تاریخ کرل کیږي هلته هماغلته زیات تاریخ هماغه بدخشانیان کري هماغو استعمالوي د کوکنارو په ځای خلک زعفران وکړي نو اوس خو چونکې چې خپله د خورې زعفران نو خو هغوی بیا استعمال هم کوي کنه نو په دې اساس به د هغو اعصاب هم آرامي نو زعفران زه ډېر ما نه دي استعمال کړی رښتیا خبرې ځکه چې دا ډېر قیمته د کینی وسم را سره شته ک تاسو سکي چای د لد زعفران در کوم تیارو مې درته
د هرات ولایت د زندجان د ولسوالۍ یو تن بزګر عبد الودود حبيبي د زعفرانو د کښت پاک لوي کله چې د زعفرانو پیاز واخلي سم له لاسه په خاوره کې خخوي زکه ک داسې ونه کړی ژر وچیږي
ظرف افروز بعد پیاز از پس دیواره به زمین گور شود زیاد بمونه بس خراب مشه کیفیت خود از دست نه
د زعفرانو پیاز باید په ورځو کې بیرته په زمکه کې وکړل شي ک ډیر وخت پاتې شي بیا خرابېږي زعفران د ګل تر وخت او به حیواني او کیمیاوي سره په منظمه توګه غواړي دا سمبولې په میاش کې کرل پیل کیږي او د میزان په اخر کې په ګل راځي لاس ورځي په ګل کې وي له هغه وروسته بیا زعفران ورنټولېږي دا چې د زعفرانو ټولول یو ظریف کار دی او په ډېر احتیاط سره باید ټول شي نو دا کار معمولا خزي سرته رسوي هغه شرکتونه چې زعفران اخلي د زعفرانو د ټولولو په حق له میرمنو ته معلومات ورکوي د زعفرانو د ټولولو پر وخت له مخصوصو لوښو ماسک او د سکش څخه استفاده کیږي
په افغانستان کې لویدیځ ولایت هرات د نورو ولایتو په پرتله د زعفرانو د کښت او تولید لپاره مخکې دی دغه ولایت په ډیرو ولسوالیو کې زعفران کرل کیږي او هر کال هم دغه غزمکو صاحب پرخیږي چې زعفران پکې کرل کیږي په کابل کې یو زعفران خرڅونکی محمد نعیم وایي چې دوی د زعفرانو د ګلانو د پانو لمنځه سور رنګ نازک تارونه بیلوي وروسته وچوي او په کڅوړو کې خوندي کوي نوموړی وایي چې دوی له پوره صداقت څخه کار اخلي ترڅو هم ګټه وکړي او هم د زعفرانو اخیستونکي زیات شي
د افغانستان زعفران خلک ډیر خوښي بل خصوصا د هرات زعفران لکه په چینا کې شو په هندستان کې شو په عربي ممالک کې شو په نورو ځایو کې شو مشهور زعفران چې دي د هرات زعفران دي چې هغه په ټوله دنیا کې اوس نن سبا خلک ډیر خوښي د هرات زعفران
دا چې زعفران یو قیمتي بوټی دی نو په کرلو او ټولولو یې هم ډیر لګښت کیږي ځکه خو مسؤولو کسانو ته پکار ده چې د بازار موندلو لپاره یې له بزګرانو سره مرسته وکړي موږ دا موضوع د سوداګرۍ د خونو له مرستیال خانجان الکوزي سره شریکه کړه له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړې په پیل کې د زعفرانو د بیې په هکله ورنه پوښتلي ورته وکشي.
تقریبا یو کیلو زعفران چې افغانی چې پاک او صحیح زعفران تقریبا څه کم $2,000 خرڅېدو. اوس په جهان کې یو څه نرخ راښکته شوی دی، یو $1,200 ته رسېدلی دی.
کوس درته وایي چې د تاسې اتاق هغو کسانو ته چې دوی زعفران کري څه یې کړي دي چې تر څو ښه بازاریابي پیدا کړه او په راتلونکي کې تشویق سي دې کار ته؟
د دوی یو متحده اتحادیه هم رامنځته کړې ده. تخنیکي او زراعتي ستونزې چې وې هغه هم د دولت سره شریکې شولې، تر یو اندازې حل شوي دي، مګر تر ډېرې اندازې اوس هم ستونزې شته دی. په بازار موندنه کې د دې خلکو سره کومک کړی دی. په ټولو هغه بینالمللي او منطقوي او داخلي نمایشګاهو کې چې دایریږي، مونږ د لسو نه تر شلو پورې د زعفرانو غرفې لرو او هغه په بینالمللي کنفرانسونو او دغو کې نمایش ورکول کېږي. سږکال تقریبا د 12 ټنه نه اضافه زعفران صادر شوي دي چې دا یو ډېر لوی رقم دی چې پخوا به دا نه و.
په کوم شمېر بزګرانو ته هغه څوک چې د زعفران کري تاسو بازار موندنه کړي او هغه عاید چې لاسته راغلی د سر ارقام راته ویلی سي چې څومره پیسې راغلي دي د زعفرانو له اړخه؟
په عمومي اقتصاد کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت باندې سرمایه افغانستان ته راوړي، او یو لوی ننګونه چې هغه د ایران د طرفه نه ده. هغوی زعفران ضعیف دي، موږ زعفران طبیع دي، په دنیا کې نرخ جګ دی. یو څه مشکلات دا دي چې د هغه زعفران راځي او دلته ګډیږي او بیا بالاخره په دنیا کې زموږ د زعفرانو نوم خرابیږي، ارزش یې راښکته کیږي. هغې ته هم موږ تدابیر نیولی دي. زه امیدوار یم چې زموږ سرحدي قواوې، زموږ والیان په دې ارتباط باندې جدي پاملرنه وکړي، بې کیفیته زعفرانو د واردېدلو نه مخنیوی وکړي.
د افغانستان په کومو ولایتو کې زعفران کرل کیږي او تاسو په کومو ولایتو کې لغو سره مرسته کوي؟
په هرات کې زعفران رواج شو، په فراه او په نیمروز او هلمند او همدارنګه اوس په مرکزی ولایتونو کې، حتی ننګرهار ته هم د دې پیز را انتقال شوی دي. دولت هم خاصه توجه کوي، خلکو ته مدالونه او نشانونه ورکړي. د پدر زعفران په نامه باندې یو دیقان چې په هرات کې موقعیت لري، هغه هم د دې زعفرانو متخصص دی او مؤسس دی. هغه نه وخت په وخت باندې جمهور او نور د دولت راکین پوښتنه کوي، هغه تقدیري.
په خبرونه کې روښانه شو چې زعفران له بشمیره ګټو سره د کوکنارو بدیل هم کېدل شي، نو ځکه باید وکړل شي او ګټه ورنه واخیستل شي. دا و ژوند په شیبو کې خبرونه. تر بیا ښه چاره.
پل روان یم گام گام گگی